ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتمبه ولیدې. د بدخشان والی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو لورو ریتشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والی وویل د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبې ولس افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه ور وړې ده. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودیدونکو توکو بار د یوه ډک موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قمندان سیف الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښته چې پر دغه ډک موټر د خوست په ښار کې چاودنه وکړي. په روسیه کې د امریکا کنسلګرۍ د اګست د لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریه په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغه ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوزه ترلاسه کړه. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا پوځ د عراق او سوریه په سرحدي سیمو کې پر ایران پلاوه شیعه ملیشو هوایي حملې کړې دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بخی د ډرون د حملو په ځواب کې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پنټاګون پرون ویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې په نخښه شوې دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوی چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړي او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا دا پاوز دا هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبه په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکي سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د ډرون په وسیله دې چاودونو کې د مرکشوب له ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شعبي په نوم نیمه پوځي ټلوالي چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوزي پریډ تر سره کړ چې د عراق د صدر اعظم په شمول لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو. هشتل شابي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوي څو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګیږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پا پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړخ رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنټین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د لیک لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داوود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلاً راغلی ده یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او د زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات شانه ولیدلای نوای حالات ده. نو دا قرنټین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنټین شروع شي ما خپل ماشومان ته ویل چې مال خپل تقسیم اوقات خپل جوړ کړي. زما مشر زوی واغه تقسیم اوقات جوړ کړ، یو می مدیر د مکتب تعین کړ، د غمور می د سر معلمه تعین کړ، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور می د استاد په حیث تعین کړ. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یو خوشحالي هم ده ورته، یو تفریح هم ده. او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړي چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. درته وایي استاد چې کله تاسو خپل کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلي؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواښا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنټین واوري بیا نو میلو ته ځي تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات ونه لري هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمي درس هم وي تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنټین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنټین کړه چې مرض تیت نشي، دوی وایي چې بهترین وخت د همدغه وخت کې ودونه وکوای چې خلاص شي. دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمیر کورنیو کې کله چې قرنطین شي د کورنۍ مشرانم په کور سي ماشومانم بیا دوی ماشومان زوروي وهي له دوی سره یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي دا کار څنګه دی
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي ماشومان لویان بل خصوص په بلاکونو کې بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي دلته کوم نسخه چې خالق تعالی فرمایله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي چې من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده کله چې د احترام او د شفقت مزید مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و هلته قهر منځ ته نه راځي هلته ستونزه منځ ته نه راځي او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات شفقت او مینه را جذب کړي او مشران هم هغه ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې او زیاتره وداري وکړي ور باندې په علمی برخه کې په فزیکی او جسمی برخه کې او داسې نور بر خودش باندې کې دغه تار د چې د مشرانو شفقت را جذبېږي او مشرانو ته احترام جذبېږي نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم رانه ولی روحي فشار لاندې چې هغوی ته نه یو تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلی
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ورزده کړو هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته تاسو په دې عقل څه وایي
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي کور ته چې پرده اخیستلی شي فرش اخیستلی شي یوه تخته هم په یو 500 روپۍ باندې اخیستلی شي ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابري کړې دي په مناسبو ځایو کې ځوانندې دي د هغې څخه ماشومان استفاده کوي دونه پیسې پرې نه مصرفېږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي دا د واخلي آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیج بهتره ده ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیج ولرو موږ په کور کې کله ناکله له یو نیم میز یا څوکۍ نه استیج جوړ کړو ماشومانو ته د بیانیو د تمرین دپاره خو که یو صحیح استیج سره جوړ کړي هلته یو بغل کې ښی وي چې ماشومان ورباندې بیانې ورکولو تمرین ولري د تدریس تمرین ولري استیج سره بلد شي د مایک خبرو سره بلد شي استیج خبرو سره بلد شي علمی وینا سره بلد شي دا بهترین کار ده باید کورنۍ دې نقطې ته توجه وکړي او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې دغوی نسل ده کوي دغوی ته غذا راوړي دغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي دې ته هم باید زیاته توجه وکړي دا د ماشومانو حق ده د علم حق دغوی د خوراک حق د ساتنې حق دغوی د درملنې حق دا ټول د ماشومان حق دي د لوبو حق دا هغه حقوق دي چې د ماشومان نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړی دي او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومان په لویانو باندې ایښی دي کبه روزی
کچيري شرایط ابداس دوام وکړي قرنطین وکړي او کورنۍ هم د خپل ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونکړي دا به کومې بدې پایلې ولري
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د شل کال عمر دی او د شل اوریز لوبه مثال ورکوم هم د ماشوم تر شل کلنۍ پورې عمل دار لکه یوه شل اوریزه لوبه ده چې دا هر اور صحیح و نه لوبه وه وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کمه وي نو دغه یو خاص ځانګړی حالات چې په ټولنې راغلی ده کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي هر ځای کې چې وي استفاده ترې وشي اعظمي استفاده وشي مختلفو علوم ته دغه ذهن رسیږي لار خلاصی گی ورته په مختلف علوم کې
ډیره زیات مننه تاسو ژوندۍ وسی
مهرباني کامیاب وسی خالق تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق نصیب کړي چې د ماشومان حقوق او انداز په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپل بندگانو باندې لازم کړی دي الله تعالی دې دغه د حسن ادا توفیق موږ تاسو ټول ته نصیب کړي
قدر من دوستانو د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه ازادي رادیو ته ستړي مشهید د کرکټ نړیوال شورا اعلان کړی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالي به روان کال د اکتوبر په 18 نیټه تر سره شي په دې سیالیو کې له افغان لوبډلې څه تمه کیدای شي
د امارات لوبغالي زمون خپل کورنی لوبغالي دلته لوبغالي ډیر لوبېدل دي د سیګنو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې تر سره کیږي زما فکر سره
د کرکټ افغان اتصارون کې ورزشي خبريال قسیم هلال اثر پر روان خبرونه کې په دې او یو شمیر نور مسایلو بشپړه مرکه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو اسیا سیالیو کې ووم مقام خپل کړ په دې اړه هم یو راپور او که وختونو دا به هم ووري چې سپورت مو د زیګر د سرطان له مرګونی ناروغي شوړي تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونی ځ خبرونه اوري په پایل کې هم د نن ورځې ورزشي خبرونه
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وای د خپل راتلونکو لوبو لپاره د متحده عربی اماراتو د کرکټ بورډ له چارواکو سره غټوره ناشته کړي د دې بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ اجرایی رئیس حامد شینواری دوبی ته پرسمي سفر هلته د اړوند ادارې له چارواکو سره په لیدنه کې د راتلونکو لوبو لپاره د لوبغالي چمتو کول او د لوبغالي د ویزې په اړه خبرې کړې دي خغلی هوتک وای د افغانستان د کرکټ بورډ مل لوبډله په راتلونکو څو میاشتو کې څو نړیوالې لوبې لري چې له هغې یوه یې له استرالیا سره لومړنی ټیسټ لوبه ده د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له استرالیا سره کیدونکو لوبه د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي ټاکل شوی 15 افغان لوبغاړي په څلورو بیلابیلو رشتو کې د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف ډیر ژر دغه هیواد ته سفر وکړي د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو برخه غړي مجیب پاتساتن اقتصادي رډیو ته وویل دغه 15 افغان لوبغاړي به د لامبو نښان وشتنه تکواندو او اتلتیک برخو کې په دې سیالیو کې ګډون وکړي خاغلی قاریزاده وایي دغه سیالي ټاکل شوی د روان کال د جولای میاشت په 23 نیټه پیل او د اگست تر 8 نیټه پورې دوام وکړي
یو وار بیا هر کله زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د کرکټ شلوري د نړیوال جام بد روان 2021 کال د اکتوبر په 18 نیټه تر سره شي د کرکټ یو شمیر رسمي خبر پانو لیکلي چې د غلوب به په متحده عربی اماراتو کې وي لدی وړاندې ویل شوی و چې د کرکټ شلوري د نړیوال جام په هندستان کې تر سره شي خو د کورونا وایرس لامل د هیواد کې ترتیب شوی محل ویش وزندول شو د راپورونو لمخې راتونکو شلوري د نړیوال جام سیالي به په دوه پړاوونو کې تر سره شي په لومړی پړاو کې به بنگلاديش سرلنکا عمان پی ان جی یا هم پاپو نګینی ایرلند هالند سکاتلند او نیمیبیا هیوادونه په خپل منځونو کې د عمان هیواد په قربتوب له ټاکل شوی نیټه مخکې تر سره کړی او د دې سیالیونه به څلور مخکخه لوبډلې د 12 لوبغلو غوړه پړاو تلاره پیدا کړی افغانستان هند پاکستان انګلستان ویسټ انډیز ویلی افریقا استرالیا او نیوزیلند هغه ټول لوبډلې دي چې ورله مخې 12 غوړه لوبډلو تلاره پیدا کړی دا افغانستان په بی ګروپ کې له هندستان انګلستان او ویلی افریقا سره لوبيږي خدا چې افغان لوبډله بہت وانیږي کنه چې په دې سیالیو کې خېل اثر اورنی ولري او دا شان یو شمیر نورې پښتني می د کرکټ د چارو لافان چارونکو او ورزشي خبريال قسیم هلال سره کړي او په سر کې متره پښتنه کړي چې شلوري د نړیوال جام سکل په دوبه کې کیږي د غلط افغانستان کورنۍ لوبغالي هم لدی د افغانستان لپاره دا څومره د خوخي خبر ده
شلوري د نړیوال جام په اماراتو کې تر سره کېدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه او مهم خبر ده ځکه چې د شارجا لوبغالی د افغانستان کورنی لوبغالی په نوم باندې افغانستان ته ورکول شو او د غلط زمونږ لوبډلې ډېرې زیاتې سیالۍ تر سره کړې دي د شارجا لوبغالی تر څنګ نور د اماراتو لوبغالی هم افغان لوبډلې ډېر کله استفاده کړې او ډېرې سیالۍ په همدغو لوبغالو باندې افغانستان تر سره کړې. نو کمې داسې لوبډلې به وي چې د افغانستان همره سیالۍ دی په متحده عربي اماراتو کې تر سره کړي، او بالخصوص شل اوریز سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې افغان لوبډلې څنګه تر سره کړي دي، او هلته د افغانستان د کرکټ مینوالو هغه تعداد هم کافي ډېر دی، یعنی یو مثبت اړخ دغه هم کېدای شي چې ډېر زیات مینوال په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سیالیو ته راځي. کله افغانستان نه هم دغه سیالیو ته څوک ورځي نو په اسانۍ سره ورتلی شي، خپل لوبغاړي تشویقولی شي. نو په ټوله کې دا ځلې د نړیوال جام سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي، او داسې ویلی شو چې متحده عربي اماراتو کې زموږ لوبډلې دومره سیالۍ درسره کړي چې په افغانستان کې هغومره سیالۍ زموږ د لوبغاړو نه دي ترسره کړي، یعنی دغې میدانونو سره ډېر زیات عادي شوي زموږ لوبغاړي.
هلال صاحب، افغانستان به هند، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ګروپ کې یو ځای وي، کومې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو؟
زموږ لوبډل په اماراتو کې هر لوبډل ته سرخوږی جوړولای شي، یعنی هندوستان په وړاندې هم زموږ لوبډل ښه ځلیږي، د انګلستان په وړاندې هم او د افریقا په وړاندې هم. دغه درې لوبډلې چې تر اوسه معلومې دي زموږ د ګروپ، هغه نورې لوبډلې چې کمې راځي نو هغوی سره خو طبیعي خبره ده چې هغوی نه مونږ ښه ځلیدلي یو، ځکه مونږ مخته پړاو ته راغلي یو. نو کومې لوبډلې چې وروسته نه راځي او زموږ دغه ګروپ ته را اضافه کیږي، هغوی سره هم سیالۍ ډېر هیله او امید ممدی چې هغه به مونږ داسې سیالۍ ترسره کوو لکه یو وړخه سیالۍ به ترسره کیږي، او هغه به مونږ په اسانۍ سره ګټو. او د انګلستان او افریقا لوبډلې ورو تو پچونکو سره ډېر کله په مشکلاتو کې وي، خو هغوی به مو اوس نه کوشش کوي چې د اماراتو لوبغالو سره ځان عادت کړي، ورو تو پچونکو سره ځان عادت کړي. نو په همدې خاطر باندې زموږ سیالۍ به وړخنی د پخوانی د افغانستان لوبډله نه ده، په هغه نورو لوبغالو کې چې څنګه سیالۍ ترسره کېدلې هغې نه به څو چنده ده. نو دغه درې لوبډلو سره 50-50% امکان لري چې زموږ لوبه ترسره شي، یعنی که هر لوبډلې په هماغه ورځ باندې خلوبه ترسره کړه ګټونکي به هماغه لوبډلې.
او هلال صاحب، راشد خان چې اوس مهال په نړیوال ستوري بدل شوی دی، څومره به په مقابلو لوبډلو باندې اغیز پروت وي؟
راشد خان رښتیا هم په دې وروستیو کې ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړې دي، او بالخصوص په هندوستان او په پاکستان او په اماراتو کې د راشد خان هغه لاسته راوړنې له نورو لیګونو نه ډېرې زیاتې ښې دي. که څه هم هغه په نورو نړیوالو لیګونو کې هم ښځه لیدلی دی، ښه توپچونې ترسره کړي، خو په دغه میدانونو په دې لوبغالو باندې دی ډېر زړوري، او زموږ د لوبډلې ټوله تکیه کني خو 40% تکیه به پر راشد خان باندې واوسیږي.
یو بل ډېره مهمه پوښتنه وړاندې هم د نړیوالو سیالیو درال نږدې کېدو په درشل کې افغانستان لوبډل مشران بدل کړي او په سیالیو کې ښه پایله هم نه ده ورکړي. ښکاره بیلګه 2018 کال کې ون ډے ورلد کپ و، که څه هم لا تر دې دمه د شل اورونو لپاره افغان لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی، خو د ون ډے او ټیسټ لپاره کرکټ بورډ حشمت لوبډل مشر وټاکه. که چېرته افغان لوبډله له اصغره بل کیپټن ټاکي، د نړیوال ورلد کپ لپاره فکر نه کوي چې یو وار بیا به په سیالیو منفي پایلې ولري؟
زما فکر باندې د شل اوریزو سیالیو لپاره په دا وخت کې په کار ده چې اصغر افغان لوبډل مشر ونومول شي، او اصغر ته موقعه ورکول شي چې په دغه نړیوال جام کې خپل ټول هغه تجربې چې د سره دی هغه ثابتې کی، او کچېرې لوبډل مشر وروسته بدلیږي دا به په لوبډله باندې بد تاثیر ونه لري، خو په نړیوال جام کې کچېرې اصغر زموږ لوبډل مشر اوسیږي له یو ځوان لوبغاړي نه به د افغانستان خو استازولي وکي، او زما فکر باندې چې لاسته راوړنې به تر ځوانو لوبغاړو ډېرې ښې اوسیږي. او د شل اوریزو سیالیو لپاره اصغر هم یو بهترین لوبغاړی دی، مونږ او تاسو په کورني کرکټ کې دی لیدلی دی، ښځه لیدلی دی په شل اوریزو سیالیو کې په نړیواله سطحه چې کومې لوبې ترسره شوې په شل اوریزو سیالیو کې دی ښه لوبېدلی دی. نو د اصغر بندول او یا لوبډلې سکواډ لرې کول دا به مناسبه پرېکړه نه وي په دې وخت کې.
د سیالیو دوهم پړاو ته د ورتګ څومره چانس لرو؟ تر ډېره تفسیری دا دي چې خایسه کال افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو بیا هم پایلو به مزل وکړي، تاسو هم داسې فکر کوئ؟
دوهم پړاو ته د سیالیو تک ډېر زیات چانس لرو، ډېر زیات چانس لرو، او زما فکر باندې دا به هغه ستر چانس چې افغانستان لدې نه ګټه پورته کوي، مخته خپل لوبډله بیایي داسې چانس به بیا مونږ نه لرو، ځکه په افغانستان کې امکان نه لري چې نړیوال جام دې ترسره شي. خدا چې د اماراتو لوبغالي زمونږ خپل کورنی لوبغالي دی، هلته لوبغالي ډیر لوبېدلې دي، داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کیږي. زما فکر سره د افغان لوبډالي لپاره ډیر زرین چانس دی او ډیر هغه ګولډن چانس په اصطلاح ورته ویلی شو چې افغان لوبډله باید له دې نه ښه ګټه واخلي، او که پایلو بنی نیمه پایلو بیا دغه ځایونو پورې باید افغان لوبډله ځان ورسی.
بل موضوع په کومو برخو کې ډیر کار ته اړتیا ده، لا هم درې میاشتې لرو، تر ډیره انتقاد د تیزو توپچونکو په نه موجودیت کیږي، په کار ده چې دې برخې ته پام وشي او که په سلو توپچونکو ډیره تکیه په کار ده.
د لوبډلې جوړښت باید داسې برابر شي چې د شلوریزو سیالیو په معیار پوره لوبډله واوسیږي. د اماراتو لوبغالو ته په کتو ورو توپچونکي مونږه استفاده کولای شو. په لوبډله کې د دریو توپچونکو دوه او تیزو توپچونکو یعنی پنځه توپچونکي باید مونږ ولرو، خو په دغه ورو توپچونکي کې مونږ آل راونډران استفاده کولای شو. په تیزو توپچونکو کې هم کولای شو چې یو آل راونډر استفاده کو، یو تیز توپچونکي استفاده کو. زمونږ په لوبډله کې پارټ ټایم بالران شته، کچېره یو ور دوه ور په شل ورځو کې ډیر غټ ورونه دي. کدا چېره په پارټ ټایم بالر مو وستل شي نو هم د لوبډل لپاره ډیر ګټور ثابت تل شي. توپ وهونکو باندې توجه ډیره کول پکار دی، او بالخصوص هغه توپ وهونکي چې په شلوریزو سیالیو کې خاص مهارت لري، چې توپ وهونکو توپ چونکو او ال راونډران نه باید یو پوره لوبډله واوسیږي. داسې لوبغاړي په لوبډله کې موجود نه وي چې په لوبډله باندې بار شي او یا د شلوریزو سیالیو لپاره برابر نه وي، په واسطه او یا د کمبل لار نه دی لوبډله ته لار پیدا کړي او بیا هلته مسلسل چانس ورکول شي.
ډیره زیاته مننه د افغان کرکټ څارونکو او ورزشي خبريال قسیم هلال چې د نړیوال جام ته د افغانستان د لوبډلې په جوړښت باندې را سره خبرې کولې او خپل وړاندیزونه یې شریکول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. په دغه نور حال په یو راپور کې
د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکل شوی چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان تکواندو کار محسن رضایی د سرو زرو او حکمت الله زین د زیړو مډال وګټو، او په همدې بریا سره د سیالیو په جدول کې افغانستان اوه مقام خپل کړ. یاد فدراسیون ویلي دا دوهم ځل دی چې افغانستان د تکواندو په آسیایي سیالیو کې اوه مقام خپلوي. له دې وړاندې افغانستان په 2012 کال سیالیو کې همدا مقام ګټلی و. فدراسیون وایي د فورم د ترسره کولو په برخه کې جلیل احمد سالک او سید رستم اکبری هم متوانېدل چې د زیړو دوه مډالونه وګټي، او د پارا تکواندو په برخه کې عبدالمتین هوتک د سرو زرو مډال وګټه او په دې برخه کې د آسیا اتل شو. بل افغان ورزشکار علي سجاد هم د پارا تکواندو په برخه کې د زیړو مډال ګټلی دی. د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې له یوویشتو هیوادونو نه 137 ورزشکارانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو دوه مډالونه وګټل.
او سم لجمن سره سم آیا په هیګه چې سپورت مو د زیګر سرطان له مرګونی ناروغي ژغوري؟ د تازه تر سره شوی او چړنو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د زیګر له سرطان مخنیوي کوي. د سرطانونو لامل په مړینه کې د زیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800 زره کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800 زره کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د زنیو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د زیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله سیړونکو د منظم ورزش کولو د اغیز سرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د زیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جنیټیکي پړاونې له کبله د ډیر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته و. رنګ دغه موږکانو ته د ژوند په لومړیو پړاوونو کې سرطان زیګون کې مواد زرق شوي وو. وروسته نیمه یې له دې موږکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې خودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې موږکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او به حرکت به وي. د دغه سیړنو د مندونو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې خودل شوي موږکانو 30 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغو. سړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکت موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک د ناروغي نه درلوده. د سړونکو په وینا د ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو، غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر د اخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي.
دا همدی مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چې تجیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.